درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسړي رادیو یو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو اسمت څاروانم په دې خبرونه کې تشناس باندې پروګرام درو خو لبرای مو رابولم د دې سات خبرونه ته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د دې وزارت د لرغون پوهنې رئیس ذبیح الله سادات ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغیي، الینګار او الیشنګ ولسوالیو کې موندل شوي دي. د هغه په وینا زیاتره دا لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په بودایي دورې پورې په تیره بیا په موریایي او کوشاني تمدنونو پورې تړاو لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر شنبه د امریکا د محافظه کارانو په لویه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. ډونالډ ترامپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي ګزارش لیدل یې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه. ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا $2.5 میلیارد مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا په خپله مرستو ته اړتیا لري. هغه څرګنده کړه که د مرستې دوام مومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وروسپاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د غواړي چې اوکراین هغه میلیارډونه ډالر بیرته ورکړي چې متحده ایالاتونو د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې د دفاع لپاره د هیواد ته ورکړي دي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروستۍ ورځې ته په وینا کې وویل هڅه کوي چې پیسې بیرته ترلاسه کړي یا یې خوندي کړي. ولسمشر ترامپ دا څرګندونه د واشنگټن او کیف ترمنځ د هغې معاملې پر سر د خبرو په ترڅ کې کړي چې پر اساس به واشنگټن ته اجازه ورکول کیږي چې د اوکراین معدني زیرمو ته لاسرسی ولري. په دې زیرمو کې هغه عناصر هم شامل دي چې د برېښنایي موټرو او د بیټرۍ په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی وایي هیواد به سبا دوشنبه د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. هغه وویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړیو ورځو راهیسې د روسیې په وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یو بیان کې وویل د دوی هدف د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اورته پکی وهي. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي ترهګري عمل دی. ایمانوئل مکرون د شنبه په ورځ وویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بېشکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی او هلته به وینا وکوي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید په مهال الله اکبر شعار ورکړی و. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه په ځایي وخت شنبې مازیګر 4 بجې د جرمني پولې ته نږدې په مولوز ښار کې شوې ده. د مولوز څارنوالي وایي د برید عامل 28 کلن الجزایری سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکي وګړی و چې هڅه یې کوله مداخله وکړي. او د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې به نن یک شنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه د کوربه توب لپاره ځکه غوره شوی چې د هند لوبډلې پاکستان ته له تګه ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه وشوه چې استرالیا په 8 شمو ورکې د 325 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه یې وګټله. دا دواړه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په رسنیو کې د سیاسي بحثونو په اهمیت او مؤثریت لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نړۍ کې د رسنیو په تیره بیا خبری رسنیو د کار یو مهمه برخه سیاسي بحثونه جوړوي. ازادي رسنۍ له دې لارې هڅه کوي چې موضوعات چې تحلیل او روښانتیا ته اړتیا لري خلکو ته څرګند کړي. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه سیاسي بحثونه هڅوي او فکر کوي چې لدی لاري لوی خو خپلو تیربتونو ته متوجه کیږي او لبلی خو د خلکو له اسهانو او غشتنو ځان خبروي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د دې خلاف هلته چې خصوصا حکومتونه دیکتاتور وي د بیان ازادي نه ورکوي، هغوی بیا اجازه نه ورکوي چې په رسنیو کې داسې بحثونه وشي چې خصوصا چې د دوی په طبعه برابر نه وي. په ځینو هیوادونو خصوصا هغو هیوادونو کې چې هلته دیکتاتوري وي، نه یوازې د سیاسي بحثونو اجازه نشته، د سیاسي فعالیتونو اجازه هم نشته. په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د سیاسي بحثونو پر اهمیت او ګټو او یا احتمالا زیانونو خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی سید بلال فاطمی، او همدارس د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو نظر خاوند آصف صدیقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې تلیفون وکي، نظر څرګند کړي، او یا هم زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي. لمړی ښاغلی فاطمی، ستاسو په نظر سیاسي بحثونه ګټور دي که مضر؟
فاطمی صاحب خدمتمندو میلمنو، عزت الله پیژن صاحب ته، آصف صدیقی ته، او داسو استاسو لیدونکو اوریدونکو ته، دا موضوع تاسو انتخاب کړی ده، ډیره خپل موضوع ده، ډیره اساسه موضوع ده. او زه په خپل د دغه موضوع په اړه باندې تیرو کلونو رئیس په د میډیا سره، د میډیا چلوونکو سره، حتی ژورنالیستان سره په جره او مباحثه کې يم چې د دغه موضوعاتو په ارزښت دوی نه پیږي. په وز ده چې د خپل وطن ته د دې نه مثبته ګټه واخلي، منفي ګټه لګیا ده تینه دا کیږي، یعنی ضرر رسیږي. په نړۍ کې سیاسي بحثونه ګردی میزونه لپاره د اصلاح د ټولنې دي، لپاره د اصلاح د نظام د سیاست لپاره دي. هغه کړنې چې دغه په حساب ضرر رسیږي، نواقص لري، یا هغه کړنې چې فائدې رسیږي، د دغه بحثونو له ترس نه د حکومتونو ته ورکول کیږي. او که تاسو وګورئ اکثرا دا بحثونه مسلکي شکل کې صورت نیسي، او د تینک ټانک مراکزو د خوانه دا مخکې وړل کیږي. یعنی دی که د نړۍ سره موږ تاسو خپل د افغانستان مقایسه وکړو چې غربي نړۍ په سطح، یعنی په دې کې تاسو وګورئ دغه بحثونه یو خدای دی اول کې د ټولنه مهم مسلکي خلک راضي بحث کوي، غیر مسلکي خلک نه راضي. مسلکي خلک خپل په مسلک کې راضي، خپل په موضوع کې کفر ځان دی.
که خوشوي اول صرف په دې خبرې وکړو چې تاسو ول چې سیاسي بحثونه ګټور دي، ولې ګټور دي، ګټه یې څه ده، بیا به دې تراشو چې څوک باید بحثونو کې شرکت وکړي، رسنۍ څوک دعوت کړي، کوم چاته تحلیلګر ویلی شو، چاته شنونکی ویلی شو. مهرباني.
د ګټې خو بالکل دې کې شک نشته چې دا کاملا ګټې لري، ځکه دې کې تاسو خپل آینده نسل ته د تاریخ متعلق باندې معلومات ورکوي، د فرهنګ په متعلق معلومات ورکوي، خپل د ټولنې متعلق معلومات ورکوي. تاریخ کې څه تیر شوي دي، کوم ظلم شوی، کوم شی نه دی شوی، کوم شی درست شوی، کوم شی غلط شوی دی. په روانو حالاتو کې حکومت یو پالیسي نیسي او متوجه نه یې، ته ورته هغه تشریح کوي منحیز یو مسلکي انسان راځي کې نه، په تحلیل کې موضوع مشخص یې، په هماغه موضوع راځي، د زراعت سړی راځي په زراعت کې، د طب راځي په طب کې، قاضي راځي په قضا کې، عالم راځي په علوم دینی کې، او همدارنګه یو سیاستمدار راځي په سیاست کې بحث کوي. په نړۍ کې تاسو معلومه ده چې نظامونه په خوا په درې سنو باندې به ولاړو، اجرائیه، مقننه او قضایه باندې. اما نن سبا هغه پلرونه اوس تغییر کړی دی. هغه وخت استخبارات وجود نه درلوده، په هغه وخت کې میډیا وجود نه درلوده. نن سبا په استخبارات په ټولو دې دریو باندې حاوی دي، نظام کنټرول د استخباراتو په لاس کې دی، میډیا چې دا په دې ټولو حاوی ده، میډیا ده چې د ټولنو اصول او قواعد تعینې او دغه لار باندې بس کې، او خلک د میډیا دی یره نه ډېر خپل په کړنو کې احتیاط کوي. نو د دلته معلومیږي چې حتی د اجرائیه نه، د مقننینه او د قضایه نه، نن سبا استخبارات او میډیا لګیا دي سره دي چې کله استخباراتو ته سلورم پلر ویل کیږي او کله میډیا ته سلورم پلر ویل کیږي، خو یو سلورم یو پنځم دی. او که په حقیقت ته وګورئ، دغه نن سبا د دنیا ټول نظامونه ډیپلوماسي سیاست دا استخباراتي کنټرولوي، او کله چې استخباراتي کنټرولوي دا ښکاره کیږي.
کور وطن سلامت اوسې. آصفی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ سیاسي بحثونه ګټور دي چې په رسنیو کې وي، او که فکر کوئ چې نه ګټور نه دي، اختلافات پاروي، په ټولنه کې مخالفتونه زیاتوي؟
د لویو بخښونکي د الله په نامه تاسو ته، جناب فاطمی صاحب او استاذ ته او تخنیکي همکاران ته او لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته دلته کې چیرې واقعا یو دیموکراتیک نظام موجود وي اوسي، نو په هغه صورت کې دیموکراتیک نظام همیشه کوشش کوي چې بحثونه باید موجود وي، د دې په څنګ کې باید خلک چې بحثونه کوي. یو خدا ده چې دغه دوه خبرې دي، یو هغه خبرې دي چې په دې بحثونو کې هغه دیموکراتیک نظامونه کې چیرې ښه کار کړی وي، ولس ورته متوجه کیږي چې دغه پر نظام کې دغه څه کارونه شوی. او د دې په څنګ کې دوه موضوع دا ده چې چیرې انتقاد موجود وي، هغه طرف لپاره کیږي چې اصلاحات رامنځته کیږي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې دلته د جنگ موضوع تشویقول ده. پخوا به موضوع ډیر زیات جنگ ته خلک توجه کول، اوس په انتقاداتو، په مدني حرکتونو باندې، په سیاسي بحثونو باندې. عام خلک د نظام کړنه هم ولس ته رسیږي، د ولس نه نظام نه، نظام نه ولس ته. او دا په خپله د مطبوعات لکه ارتباطي پول داسې ده، د ولس او د نظام منځ کې ده. ښه شی هم باید د ولس او نظام منځ کې باید انتقال سي، او که هغه انتقادات که چیرې موجود وي د ولس لخوا هم باید اصلاحات رامنځته سي، نظامونه البته ځان متوجه کړي. او برعکس که چیرې یو نیم مشکلات ولس ورته متوجه نه وسي، په هغه وخت کې په دواړو حالاتو کې نظامونو لپاره موثریت لري. دا چې یو نیم نظامونه لکه د افغانستان کې چې د حاکمه ډله دا تر وروستي ډله دوی نه غواړي چې په حقیقت کې دغه سیاسي بحثونه له منځه ولاړ سي، هغه د لپاره چې هغوی په خپله
وروسته به په دې خبرې کوو چې ولې هغوی نه غواړي. یا ځینې نور هیوادونه، البته نور هم شته چې د بیان ازادي مخالف دي او اجازه نه ورکوي. په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ښاغلی پیژان د پوهنتون استاد هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی د سیاسي بحثونو په رسنیو کې، خصوصا کومه پرتلنه ده ګټوره او که مضره؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او د بس ګټوالو ته. زه فکر کوم چې د دغه ډول بحثونو دوام او شتون د رسنیو د لارې تر دې چې منفي اړخونه یې ډېر وي، مثبت اړخونه یې دومره ډېر دي چې هغه منفي اړخ یې سړی کولی شي نادیده ونیسي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته ولس ځان د حکومتونو او د حکومتونو او دولتونو د سیاستونو برخه ګڼي. نو په دغسې یوه ټولنه کې یوازنۍ لار چې هغوی د حکومتونو د کړنو، پروګرامونو او پلانونو څخه خبر شي همدغه سیاسي بحثونه دي، او همدغه د رسنیو بستر دی چې دغه د لارې دی کولای شي.
اما له دې شي نه فکر نه کوي چې دولتونه د خبرونو له لارې هم خبرې راشي؟
خبرونه ډېر مفصل نه وي، هغه معلومات اکثره وخت رسنۍ دومره وخت نه لري چې په تفصیل سره د سوال او جواب په توګه باندې مثلا د حکومت پر یو پلان باندې وژغېږي. هغه صرف د ټولو وګړو د ټولو قشرونو د خبرولو دپاره دي. دغه ډول بحثونه تحلیل او تجزیه لري، او د تحلیل او تجزیه پر بنسټ باندې خلک د دولتونو د پلانونو او پروګرامونو عمق ته ورداخلېږي، او دوی دا کولای شي چې هغه صورت کې دوی انتقاد ولري، یا مثلا نه غواړي چې مثلا یو کړنه د دولت د پلان برخه شي، دا پر مقابل کې د مدني فعالیتونو د لارې خپل ځخ پورته کړي. نو زه زما په نظر باندې دا باسونه مهم دي، او تر ټولو لومړی او تر ټولو هغه اولیه اثر یې پر ټولنه دا دی چې خلک بېله کوم توپیره د ژوند اړوند معلومات ته لاسرسی پیدا کوي، هغه معلومات چې هغه د دوی د یوې ټولنې په ژوند باندې مستقیم اغیزه کوي، مثلا اقتصاد دی، تعلیم دی، او ترقی ده، مثلا د دولتونو پرمختګونه دي. نو دغه درې عنصر چې ما یادونه د مثال په توګه وکړه، دا موږ د دې څخه سترګې نه شو پټولای چې هغه دې داسې یو باسي چې هغه د خلکو پر ژوند باندې اثر ونه لري. دا اوس تاسو وګورئ که څومره په افغانستان کې د رسنیو ازادي بنده ده، او رسنۍ بې طرفه معلوماتو ته او حقیقي او اصلي معلوماتو ته د دولت یا د اړوندې ادارې هغه چې لاسرسی نه لري چې هغه باید وي او خلک خبر کړي د دې لارې، اما د نورو پلاتفارمونو د لارې، د دغه راډیوګانو د لارې، د نورو لارو څخه هغه څه چې موجود دي خلک پر هغه باندې مستقیما کولای شي تبصره وکړي او انتقاد ورباندې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. فاطمی صاحب، سره لري چې هم تاسو هم ښاغلی صدیقی او پیژند موافق دي چې سیاسي بحثونه ګټه لري، لیکن ځینې وایي چې سیاسي بحثونه اختلافاتو ته پټولنه کې لمن وهي او تر ګټې تاوان زیات دی. که څه هم تاسو وایئ چې ګټه یې ډېره ده، لیکن منفی اړخونه څومره تاسو موافق یاست په ټولنه کې اختلافاتو ته لمن وهي، دا برخه څومره د توجه وړ ده؟
زه د قدرمن استاد سره نهایتا هم نظر یم چې په مثبتو ټولنو کې منفي اثرات بالکل صفر ته دغه دي، او مثبت ډیر زیات دي. په زمونږ غونډه ټولنو کې چې د تعلیمي لحاظ نه رسته پاتې دي، د سیاسي لحاظ نه کړکیچونه کې استو، زمونږ افراد، زمونږ شخصیتونه چې راځي د اصلاح د ټولنې کم او مغرضانه تحلیل او بحث ډیر زیات کی چې دا په وز دي چې ټولنې ته ګټه ورسی منفي اثرات لري. یو د نقطونه چې زه ورته شدید متوجه یم، او په دې باندې ما بارها د رسنیو د لارې په دې جره بحث کړی دی، هغه دا دی چې نه تنها یوازې دا چې باید بحثونه مسلکي وسی، حتی دا ډېر مهم دی چې دواړه طرفه باید مسلکي وسی. ژورنالیست هم باید ژورنالیست وسی، نه چې داسې یو کسی چې د واسطې په ذریعه راغلی تلویزیون تریبیون ته یا پلار تلویزیون په بیا اخیستی یا تلویزیون خپلی. افغانستان کې اویا اتیا تلویزیونونه ټول کورنۍ والا و، تاسو ته معلومو شخصي و، د ها افرادو د غید کورانی او اشخاصو دا براتل ډایرکټرانو مسولینه بو. نو هغه پروفیشنل کار نشي کولای، مسلکی کار نشي کولای. ژورنالیست چې څوک کینی هغه باید په موضوع کې مسلکی وسی، او مقابل کې چې کس کینی باید مسلکی وسی. په افغانستان کې ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د جنگ متهمین او متخلفین راولو کې نه وو، هغه څه کې هغه ستاسو تاریخ مسخکی، هغه ملت ته حقایق نه وي. ځوان نسل چې د تاریخ نه خبر نه لري، هغه د دغه افرادو د خبرو اورېدلو پسې هغه پسې حرکت کوي، وایي د دا حقیقت ویلې، درحال چې هغه به حقیقت نه، هغه به یو هغه زهري چې د به ټولنې ته د دغه میډیا د لارې نه ټیټ کړي. نو دا منفي اثرات دي. نن ورځ د افغانستان ټولنه کې چې ځوانان د ګمراهۍ خواتر دغه دي، د خپل قهرمان غیر د قهرمان، خپل مجاهد ورور د غیر مجاهد نه، خپل وطن پرست خپلواک د غیر خپلواک نه پیژنې. علت څه دی؟ زهراګین تبلیغات چې د غربي ټولنې د اسلام په مقابل کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې د شروع کړي دي، هغه زهراګین د زهر د دغه میډیا د لارې د دغه افرادو په واسطه باندې هلته نشر کیږي، او دا په ځوانانو باندې چون مطالعه نه لري منفي اثر غورځي. یو په غربي نړۍ کې تاسو ګورئ چې یو چا مجرم
کړی. فاطمی صاحب، تاسو کله چې خبرې کوئ چې زهراگین تبلیغات یا دا ډول خبرې چې کوئ، دا خو تر هغو پورې مخه نه نیول کېږي تر څو ته یو موضوع ته تحلیل نه کړي. مثلا زه یو خبر خپروم که دا تحریف شوی خبر وي او تاسو تحلیل نه کوئ په خپل وطن کې، نو هغه خبر خو به خپل منفي تاثیر طبعاً چشیندي. خو که ته مخه نیسې د خپل تحلیلګر د خپل شنون کې، نو خود به د منفي تبلیغات تاثیر کوي.
ګورې، ستاسو د پوښتنې مخکې زه همدغه ټکي ته راتلم. مثال مې د غربي ټولنې تاسو درکو. په غربي ټولنه کې په ناول نړیوال جنگ، دویم نړیوال جنگ، یا فرضاً د دې په نورو جنگونو کې چې کوم افراد هلته دخیلي او دې ته په هغه جنگ کې په دې ته معلوم دی چې د سړي منفي لو، هغه ته میډیا کې اصلا ځای نه ورکوي. په وجود د دومره ازادي چې غربي نړۍ کې ده، دوی داسې افرادو ته ځای نه ورکوي لپاره
همدا راډیو هم په یو شکل غربي راډیو ده. دا تاسو څه خبرې کوئ؟ تاسو د خبرو مخه چا نیولې ده؟
ګورې، زه خو کوم جنگي غړی نه یم چې زه کوم خبرې کوم. نو تاسو
تاسو وایئ چې څوک د دوی خلاف خبرې کوي، تاسو دا خبره کوله؟
د دوی خلاف ما نه دی ویلي، ما ویلي د ټولنې خلاف چې خبرې کوي، خپل غربي ټولنې په خلاف. که فرزند یو مسله ځي چې د دې استاسو، که فرزند د خلیج په مسایلو کې تاسو ځي د هغه اساسو ټکو ته دغه کېږي چې هغه د دې مشرانو ده کې هغه د دې استخبارات هیڅکله په میډیا ته اجازه نه ورکوي داسې کس ته راولي. دې ستې هغه نفرم دغه کېږي او میډیا ته مختار ورکول کېږي چې وروره دلته تا خطا وکړه. میډیا ازادۍ، د میډیا د ازادۍ معنی دا نه ده چې خودسری اوسي. هر څه یو لیمټ لري. کوم شی چې ستا تاریخ ته، تا فرهنګ ته، ستا خاورې ته ضرر رسي، د هغې اجازه هیڅوک نه ورکوي.
خدا دغه لیمټ یا دغه حدود باید څوک تعیین کړي څومره دي. په دې به هم خبرې وکړو. ډېره مننه فاطمی صاحب چې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه.
قوانینو په ذریعه باندې حدود تعیین دي په نړۍ کې. د دغه لپاره په غربي نړۍ کې د ده پر قوانین جوړ شوي دي. هغه قوانینو په اساس باندې د کسان چې دي، ګوره زه په یو ټکي ډېر ټینګار کوم، مسلکي بودن. منګ تاسو په اکثرا په برنامو کې موضوعي دي نړیوالو ستراتیژیکو مثلا راتراولي دي، ادبیات تاریخ او صد راتراولي کې نیو ستراتیژي په باندې تشریح کوي. نو دا خو ظلم دی چې تاسو یې کوئ کنه. او دا ظلم زمونږ هم دغه میډیا والا یې کوي، خپل یې کوي. نفر ته نه پیدا کیږي، هر کوتک راتراولي دلته کې نه هغه 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 چې موضوعي. ابله ورځ موږ یو بحث درلوده په فلسطین او په غزې باندې، نفر راته لګیا دی د قندار قصې راته کوي. نو تر په خدای په باغ سي انسان سره ته څنګه بحث کولای شي؟
ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت
اوسې. فلسطین تر ازي په قندهار بحث
کوي. ډېره مننه فاطمی صاحب، کله لنډ لنډ خبري وکړو چې ټوله تم نوبت ورسي شي او ډېر سوالونو ته ځواب وویل شي، نو ډېر بخوي. ور بشو شاغلي آصفی ته. آصفی صاحب، تاسو لدی ار سره څومره موافق یاست چې ځینې وای سیاسي بحثونو کې د ګټې په ځای تاوان ډیر دی، او دوی وای چې اختلافات تلمن وحل کیږي، لکه مخکې چې ځینو ټکو ته شاغلی فاطمی اشاره وکړه؟
زه د ټولو دوستانو نظر ته احترام لرم، البته د هر چا شخصي نظر ده. خو زه د څه وایم، کله چې نظامونه د سیاسي بحثونو حوصله ونه ولري او تاوان ونه لري، او ډېری خبرې دي چې د ټوپک په ځای باندې په خبرو باندې باید حل سي، هغه په هغه نظامونو باندې چې همیشه دیموکراتیک نظام وي، د ولس په رایه راغلی وي، او په هغه صورت کې انتقادونه که چیرې راسي په خپل هغه نظام کوشش کوي چې اصلاحات رامنځته سي. او هغه نظامونه چې د ټوپک په ځای راغلی وي، د ټوپک په زور راغلی وي، د هغو لپاره ډېر مشکل ده چې هغوی د لپاره چې هغوی نه تعلیم لري نه تحصیل لري، او دغه خبرې موږ لپاره ډېر قیمت تمامېږي، او دا ته د اورېدو توان نه لري. نو بینان هغه ملکونو هغه نظامونو لپاره سخت تمامېږي. تاسو اوس وګورئ د امریکې په نظام کې، اوس وګورئ چې څومره زیات په میډیا کې سیاسي بحثونه، څومره ژور اختلافات لري، مګر یوازې دوی نوکه لري. هندوستان چې ګورئ او ډیموکراټیک نظام ده، اوس وګورئ چې څومره ژور اختلافات البته په میډیا کې لري، مګر دوی هیڅ کله نه غواړي چې دغه د هغه کومې غواړي چې خپل خبرې وکړي، په هغه د خبرو په اساس باندې خپل غږ انتقالي، او بل اخره نظام متوجه کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي. دا سیاسی بحثونه په حقیقت کې د جنگ مخنیوي کې وسو ګره په افغانستان کې کله چې په افغانستان کې دیش کار پندوس کار جنگ وو د جنگ وروسته کله چې د کریسم نظام راغی هغه هم مجاهدین هم د هغه د دې پسان کې چې دوی په حساب ورته په خواري نظام ورته ویل ټول د پارلمان یو چوکۍ سره ناست وو یعنی خپل مشکل به د خبرو لاره علاوه یعنی زه فکر کوم کې تاسو وسو ګره حضرت عمر فاروق کله چې دغه وخت کې چې ممبر باندې ناز د هغه د یو خزه ور باندې انتقاد کی او په خپل عمر فاروق وایي چې زه په اشتباه او هغه خزه چې ده په حق ده او د دې په څنګ کې تاسو وسو ګره د خپل اسلام یو دیموکراتیک نظام ده دلته هیڅ کله نه ده داسې نه ده ویل شوی چې تاسو باید خلکو د هغه کوم په دې معنی چې اعتراض یا په دې معنی چې تاسو ته متوجه کیږي هغه باید خلکو مخنیوي وسی نو زه فکر کوم چې دا قطعا د زده سره بیخي موافق نه یم دا په دې معنی ده لکه چې کوریا شمالي
لیکن فکر نه کوي چې حدود او قوانین ورته پکار دي یو حد وی ته ځینو برخو کې
حدود قوانین خو تابن جناب سروان صاحب حدود قوانین خو ټول ته معلوم ده چې واز هغه خلک چې د یو ملک ملي د مساجد ملي منافع په ضرر باندې خبرې وکي یعنی هغه موضوع ده چې په هغه صورت کې د قبول وړ نه ده هغه ټکی ته باید متوجه اوسو یعنی ملي منافع په خطر کې نه سي دا په معنا چې د میډیا لارې نه خلک جنگ ته تشویقول لږ دي په څنګ کې یعنی داسې افراطي خبرې وځي چې د قومونو منځ کې لريوالي راوستل د مذهبونو په منځ کې لريوالي راوستل هغه مسایل چې د خلکو حریم ته د مکیدل او د دې په څنګ کې ملي منافع او د نظام ملي منافع دغه شان ته باید حدود ته باید متوجه وسی او د دې په څنګ کې په نظام باندې کې چیرې یو نیم انتقادونه کیږي بحثونه کیږي زه فکر کوم چې دا د نظامونو د اصلاح لپاره وي او د دې په څنګ کې موږ په حقیقت کې د جنگ مخنیوي کوو لکه څنګه چې تاسو ما مخکې تاسو اشاره درلو هم دا تاسو وګوره پاکستان کې اوسو ګورئ چې څومره موږ هم سایه ملکونو ته تاسو وګورئ او د دې په څنګ کې تاسو اروپایي هیوادو ته وګورئ چې څومره دغه سیاسون یو بند باندې مشهورونی وکړ لري او د دې لپاره مشخص موضوع ده چې د مذهب موضوع باندې او د قومونو موضوع هغه مسایل ده چې اجازه ورته باید ور نه کړل شي مګر متاسفانه چې ما تاسو نظام دسه اوسنۍ مو نظام نه سره نه لرم دا په خپل د ټوپک په زور اغله یو دوی قدم د توانایي نه لري که چیرې دغه سي توانایي موجود وای نو یو دوی او ظرفیت نه لري توانایي نه لري چې کله چې دوی علمت او ظرفیت درلودای چې د تحمل درلودای توانایي درلود چې د خلکو خبرې ته غوږ ونیسي هغه خلک چې راهنمایي دوی ته کوي اګه
ته ډیره مهمه خبره ده سلامات اوسه اسیفی صاحب کور ودان پېژان صاحب په دې خبرې وشو چې دا ډول باسونه حکومتونه خپل تیروتنو ته متوجي کوي ورسره مرسته کوي چې په کومه برخه کې تیروتنه کړي خطا یې کړي دا غي اصلاح کړي د خلکو لپاره تاثیر څومره دی ځینې وایي چې دا ډول باسونه د خلکو سیاسي شعور زیاتوي او ممکن لختل وطن سره مینه زیاته کړي یعنی کله چې یو موضوع ورته مهمه شي او د دې حق ولري چې پیغه کې خبري وکي د خپل غنی بیا مثلا ک یو بند جوړی شي او خلک پکې د رائے حق ولري چې حداقل د رسنوي لاري پکې خبري وکي نو د دې تاسو احساس کوي چې دا بند زما دی دا وطن زما دی دا هر څه چې دی دا زما دی په دې اړه ک تفسیر وکي مننه
دا ټول نمبر یې فکر کوم چې باید د هېره نو کو چې دا د نړۍ اور باسونو او په ټول کې د رسنیو او د لارې د خلکو غوښتنو ته انعکاس چې دا باسونه یو برخه ده دا د خلکو د ټولنې د وګړو هغه بنسټیز حق دی دا هیڅ څوک او هیڅ اداره او هیڅ حکومت دې څخه استلای نه شي او دا که څوک محدودي او یا او څخه اخی فکر کوم دا دې خپل ځان ته ضرر شي او خپل د حکومت وخت را لاندې په اوسنۍ نړۍ کې کله دا ډول باسو ته مثلا په افغانستان کې ځای نه وی چې هغه آزاد باسونه وسه او خلک ملي او حیاتی موضوعات راوس پری او پراغو باندې انتقاد وکي، اما نور چلونو نشته چې خلک خبر شي. په دا معنا ده چې د حکومتونو دغه هڅه چې هغوی نه خبره وساتي او هغه څه چې دوی وایي هغه ورباندې دکتي کي، په دې کې خصوصا په دا پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو دا ناممکن کار دی. خلک که نن دی سبا که سبانې بل سبا د یوې لارې نه د بلې لارې هغه اصلي معلومات لاسرسی پیدا کوي او بالاخره تصمیم نیسي چې موږ د حکومت په وړاندې باندې باید څه وکړو. نو دا تر ټولو مهم موضوع ده، دا هیڅوک د حق اخیستلی نشي. اما دې ته هم باید متوجه شو چې دا حق د نورو حقونو په شان د نورو بنسټیزو حقونو په شان د خلکو هغوی محدودیتونه لري. دا او هغه خلک چې غواړي چې ځاک پورته کړي یا مثلا د دولتونو باندې انتقاد وکړي هغوی په عین وخت کې یو ډول مسؤلیتونه هم لري چې هغه ته باید پام وشي چې ځینې د باسکټبال یا د ونو وکړه چې ملي منافع دي او مثلا د پروپاګندې څخه یا د شخصیت وژنې د پروګرامونو څخه باید ډډه وشي. البته دا موضوع هم تر ډېره پورې په ټولنه کې چې دغه ډول بحثونو ته بستر شته او زمینه مساعده ده دا هر څه په قانون کې راغلي دي او خلک د دې تر څنګ چې پیر چې پر دولت باندې یا پر حاکم اداره باندې نیوکه کولای شي په دې هم پیر چې دا نیوکه باید په کم شکل وسی او کم حدود چې باید دغه څخه په وړاندې لري. یعنی دا موضوع اصل حل ده او دا په قوانینو کې په مدني قوانینو کې د ټول ملتونو چې هغه په دیموکراسي او د خلکو پر حقونو باندې باور لري حل ده. د دې تر څنګ موږ کولای شو چې کله چې دا حق ومنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دا د خلکو حق دی څوک یې نه شي اخیستلی ګټې بیانولی شو. یوه یادونه یې تاسو وکړه چې هغه د مالکیت احساس د دې سره بالکل موافق یم. کله چې خلک په یو بهیر کې ځان دخیل ونګري هغه بهیر هیڅ کله چې څوم دولتونه په وار وار ورته وایي چې دا تاسو اداره ده یا دا تاسو حکومت دی او یا دا تاسو پروژه ده یا دا تاسو وطن دی یا دا تاسو خاوره ده، خو دوی په هغه کې د نظر ورکولو حق ونه لري او په هغه باندې د انتقاد حق ونه لري او په هغه باندې د سالمې لارې د سمونې حق ونه لري. زه فکر کوم دغه د مالکیت احساس ورو ورو مکیږي او خلک د دولتونو څخه فاصله اخلي. د دې تر څنګ ځوانان خصوصا ځوانان ته ډېره مهمه ده چې دا ډول بحثونه تعقیب کړي او دی یو ځوان یو د ټولنې وګړي د یو غیر فعال شخص څخه په فعال شخص باندې بدلوي. فعال شخص دا معنی چې کله چې دی په باس کې دا زموږ تاسو په باس کې مثلا پر یو موضوع باندې دی یو څه اوري او دی یو اړخ ورته ګونګ پاتې کېږي او غواړي چې هغه کې باید دی نور پوه شي، دی ځي مطالعه کوي او ځان د موضوع عمق ته رسېږي. معنا دا چې دی یوازې غوږ نیونکی نه دی بلکې یو فعال شخص دی او د دغه څېړنې او د دغو بحثونو یو غیر مستقیم برخه ده. اګهانه تصمیمونه دي چې مثلا هغه ډېر مهم دي چې کله چې په ټولنه کې دا ډول بحثونو ته بستر وي خلک تصمیم د معلوماتو او د واقعیتونو پر بنسټ باندې نیسي، نه دا چې هغه د دې په وخت کې د دې احساسات او شخصي ګټې او شخصي.
ډېره مننه فاطمی صاحب. ځینې وایي چې په سیاسي بحثونه د دې سبب کېږي چې چارواکي چیلنج شي، محاسبه ته حاضر شي. که چېرته سیاسي بحثونه وي نو یو چارواکی که ناسم کار کوي، فساد کې اخته وي، له خلکو سره زیاتی کوي، نو هغه بیا ځان مسؤلی ساسوي په اسانه دا ډول کارونه نشي کولی. دا خبره څومره ستاسو په نظر واقعا هم داسې ده؟
بلکل کاملا سلو په سلو کې د دې خبر سره هم نظر یم چې دغه میډیا په حساب دا ګردي میزونه بحثونه او انتقادات په نظام باندې دا نظام اصلاح خواته راولي متوجه کوي. یعنی زه خپله د تیرو څلور کلونو تجربه مې دا ده چې ما خبرې کړي دي د هغې عکسالعمل د نظام نه راغلی دی. ما ته ویل شوي دي دا خبره ستا وه موږ نوټ کړل او په دغه باندې موږ عمل وکړ. ډېرې خبرې داسې دي چې ما د میډیا د لارې نه کړي دي او هغهلته عملي شوي دي په افغانستان کې او بېرته ما زه باعث د خوشحالۍ زما ګرځېدلی چې ما یو خبره وکړله او هلته واورېدل شل او زما د وطن په خیر وه، زما د خلکو په خیر وه، د ملت په خیر باندې وه. نو دا خو ښکاره خبر ده چې تاسو دلته خبره کوي هغه اثر لري، اغیزه لري، تاسو هغه متوجه کوي. لکه موږ تاسو چې بار بار لګیاستو چې د ښځو حقوق ورکوي، قانون اساسي ورکوي، نظام جوړ کوي، ملت ته رجوع کوي، لویه جرګه راغواړي، دا چه ده؟ دا یو اصلاح ده.
لیکن خیر ده که نتیجه هم نه ورکړي.
ګوره نتیجه خو دا لازمه نه ده چې ته خبرو کې هغه به دفته نتیجه ورکوي. نتیجه به آخر کې ضرور په ده ورکوي چې بیداری راځي خلکو کې او خلک هغه اوري او هماغې په طابق خپل هغه عکسالعمل ښکاره کوي. همدا زموږ د خبرو تاثیرات دننه نظام کې دا دي چې ډېرو ته یې دغه جرات ورکړ چې هغې راغلل زموږ خبرې بېرته تکرار کړلې. مخکې د هغې نه دوی دا جرات نه شو کولی. دا ډېر مشکله وه چې دوی دا جرأت وکړي. دا تاسو هستئ چې اول جرأت به کوئ، هغه خبره به کوئ، نه به یېرېږئ. راځم دې ته چې مخکې وویل شو چې پاکستان مثال ورکړ شو د غربي دغه پاکستان کې 15 کاله په افغانستان کې دوی مداخله کړي. تاسو په پاکستان کې یو داسې برنامه راته ونښئ، یو تحلیلګر به څه چې هغې دا ویلي چې افغانستان کې پاکستان لاسوهنه کوي او دا کوي. هېڅکله دا اجازه دوی ته نه وه په دې موضوع بحث وکړي. هېڅکله په دې زه پاکستان کې وړوکې لوی شوی یم، تعلیم مې هلته کړی او یو د څارونکی یم د پاکستان د خارجه پالیسۍ. یعنی زه د اکثرا پاکستاني سیاست پوهان په سیاست په پاکستان سیاست کې چیلنج کوم. الحمدلله دومره په لاسرسی لرم. زه تاسو ما ته دا نشي ثابتولی چې هغې همه زموږ تاسو بدبختي څه ده. دغه چې موږ وایو چې دغه طالبان ازادي د بیان نه لري، د دغه طالبانو په نظام کې، د طالبانو په تلویزیون کې زه به د مېلمنو نوم نه اخلم. مګم هغه مېلمانه راغلي، زه خپله په برنامه کې شریک وم، په غزنی کې بمبارد کړی و پاکستان. نو دی ورته وایي چې دا بمبارد یې ښه کړی دی لپاره دی چې دلته ترهګري وه. تاسو کله د پاکستان نه اورېدلي چې خپل خلک یې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې ترهګري کوي؟ اما زمون خلک راځي د بیان د ازادۍ نه غلط استفاده کوي، خپل د خاورې په خلاف وایي چې غزنی کې کامرې پاکستان بمبارد کړی دی، ښه کار وکړ، دلته د ترهګرۍ اډه وه. نو دا کومه ازادي د بیان ده چې ته د خپل د خاورې په ضد راځي ودرېږي، هغه په ترهګرۍ باندې تهمت کوي؟ که دغه غرب کې چې موږ وایو چې ازادي ده، په دغه غرب کې ته تللی شي تلویزیون کې د اسامه بن لادن صفت کولی شي، ته د البغدادي صفت کولی شي. په هماغه دقه کې نه تنها چې آفیر کوي دی، ځای په ځای دی د انسایټمنت په قانون لاندې ګرفتارۍ بندي کوي دی. د انسایټمنت کې راځي دا په حساب د خلکو مشایل کول دي او د هغې نه غلطه استفاده کول دي. دغه نړۍ غربي نړۍ هم دیدي شي که حدودات لري، نه شي کولی. زمونږ وایي چې اسلامي امارت کې د بیان ازادي نشته دی، در حالی چې د سویډن نه درته پخوانی کمونست را اخلي، د ماسکو نه درته پخوانی کمونست را اخلي، د لندن نه ټول کمونستان چې دلته انبار ناست دي دا ټوله ورځ را اخلي. لګیا یم دغه په افغانستان کې تمام ورځ بس کې ولاکه خو ورته هیڅ هم وایي. دغه زه تاسو زما په نظر تاسو زما پیسه څه فکر وایي؟ زه کوم ترهګر یم که زه کوم تروریست یم؟ د 2001 نه بعد همدغه د کرزي نظام زه بند کړلم د افغانستان په میډیا باندې. تر 2001 پورې زما اجازه نه وه په بین المللي. زه په میډیا کې د 1990 دهینه زه په میډیا کې یم. په هغې وخت کې تلویزیونونه نه وو، وایس آف امریکا وه، بی بی سي وه او راډیو ازادي وه، او دغه درې واړو سره ما همکاري کوله. درې واړو باندې بند کړلی شولم. دا کومه ازادي وه؟ ما کوم جرم کړی و؟ زما کوم دغه و چې د نړیواله سطح دوی ښودلې وه چې فاطمي دغه جنایت کړی یا دا ترهګري کړی؟ صرف حق خبره مې کوله.
ډېره مننه، ډېره مننه فاطمي صاحب.
قابل کې باید ملت ودرېږي. د دغه لپاره دوی زما د خبرو زور نه درلوده. دا کومه ازادي وه؟ ډیموکراسي وه په افغانستان کې؟ دا د غرب کومه ازادي وه چې زما نه د ازادۍ د بیان حق اخیستی و؟ ولې اخیستی و؟ زه ستاسو مخکې ناستم. یو خو خبرې چې فرزن طالب داسې کار کوي بندولی کړي دی کړي دي، مګر یو خو زه تاسو دغه دموکراتیک نظامونه دا کار کړی دی. دغه زمانه زیات شدید الله نه انتقاد په طالبان نه بل هیڅوک نه کوي. نور خو ښکته ښکته دانی غورځي. زه د هغې په مشرانو انتقاد کوم، په ملا عبت الله یې کوم، د هغې په هغه وزیرانو نومونه اخلم او سیده وایم چې دغه د ایسای ایجنټان دي، دغه ایجنټان دي، دا باید مونږ تاسو د منځه ویسو، دا باید لرې کړو. اما بیا هم هغه د اوري اوري، دغه اواز هم اوري، نه کوي چې بندې کړي. دغه د مخالفینو نه چې مخکې مې تاسو ویلي نومونه یې نه اخلم، ما سره په خپل د تلو تلویزیون په د محور کې، په محراق کې، په په د په د دغه کې د بل برنامه کې را سره یو ځای شوی دی، راغلی دی، مستقیما په نظام باندې ګواښ کړی دی، مګر ما خپل افیر شوی نه دی. خبره دا ده چې لیمټ شته دی، لیمټ په ټول نظامونو کې شته دی، دغه هندوستان کې هم لیمټ شته دی.
ډیره مننه. او په دې موضوع خبرې وکړي کور ودان د لیمټ یا د حدودو خبره تاسو مخکې وکړه، سلامت اوسئ. ور به شو آصفي صاحب ته، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ فاطمی صاحب وایي چې دوی انتقادونه کړي دي په طالبانو په دې اوسني حکومت هم، اما دوی ورته څه نه دي ویلي، لیکن اوس موږ اورو چې رسنیو ته ویل شوي دي چې اصلا سیاسي بحث مخبروي.
جناب سروان صاحب، زه مخکې ما ته اشاره درلوده دلته مونږ د ټولو دوستانو عزیزانو ته خپل نظریات احترام لرو، دا د هر چا شخصي نظر ده، دا موضوع پرېږدو چې ولس قضاوت وکړي. زه دا وایم په سیاسي بحثونو کې که چیرې مونږ سیاسي بحثونه ولرو، مثلا چیرته یو موضوع یو پیښه کیږي، هغه خلک چیرې مظاهره کوي یا سیاسي بحثونه نیوکه کوي، هغه درد لا کمیږي. او که چیرې دغه سیاسي بحثونه دروازې وتړل سي، هغه درد هغه چیرته انتقال کوي، درد بالاخره په وجود بدن دومره زور کوي، لکه چې څنګه چې د روسانو په وخت کې چې په افغانستان باندې حمله وکړي، همدغه وجه خلک زوران ټوپک واخیست، غرونو ته وخوته، بالاخره د نظام په مقابل کې ودرېده. زه داسې وایم چې راځه چې د خلکو خولې بند نه کړو. البته چوکاټ ستا چې ما مکه اشاره ورته درلوده، په دغه اساس باندې باید چې دغه هرین ته باید سړی متوجه
شي. کوم موارد چې ساغلی فاطمی یادونه وکړه، نو هغه فکر کوي چې باید په دا صحیح حدود کې کنه دي، صحیح حدود، یعنی دوی وایي چې دا ډول خبرې چې دوی د غزنی مثال ورکو، وایي بمباری شوی و او تحلیلګر په تلویزیون کې ناست و او ویلي چې ښه کار شوی دی، دا ډول مسایلو ته فکر کوي چې باید اجازه وي؟
اجازه وي،
یعنی ما مخکې زه داسې وایم چې مجموع کې مونږ باید په میډیا کې هغه خپل شخصي غوډه باید بیان نه کړو، باید مونږ دید باید ملي واوسي. هغه کوم کس چې دغسې خبرې کړی، زه هغه خبره بیخي کاملا ردوم او په دې داسې موضوع باندې زه موافق نه یم. خو یو شی ته باید متوجه واوسو چې دغه طالب په افغانستان کې چې راوستی، چا راوستی؟ دا په افغانستان کې چې بدبختي په 50 کاله کې خو چا همغه مجاهدینو چې روغ نظام باندې، د داود خان په نظام باندې لاړه، پاکستان ته لاړه، پناه یې وړه، بالاخره د افغانستان بدبختی لپاره بړې و، بیا د مجاهدینو په نوم باندې وطن در په در کړی. که نه د افغانستان چې د کورنۍ جګړې چې وسو، ولې دغه څوک د همدغه مجاهدینو چې بالاخره بلند منظور هم د افغانستان کې جوړې کړې، هم بهر کې جوړې کړې، او د دې په څنګ کې دغه طالب چې اوسستا دودی دغه د خو د چا زمند یو، هغه د پاکستان روزل سوی خلک دي چې هغه خوانه کورنۍ عملته او جایدادونه هر څه عملته، او بالاخره په افغانستان کې انفجار انتحار کوله. یعنی زه په خپل جناب سروان صاحب شاهد پاتې هم چې په سلهاو انفجار، زه خپل ډاکټر ما په شفخانه کې ما داسې پیخي لیدلې، حتی د کور نه وتلی مې چې انفجار انتحار سوی دی، چې واله د یو کور نه وکاسه ټول لاس ورکړی، و سلور ماشومان یو ځای مکتب تل ټول ژوند لاس ورکړی. همدغه طالبان د همدغه قانی ډله ټول به اعتراف کړي چې دا پیښه دا انفجار مونږ وکړه. زه داسې وایم چې راځئ چې مونږ ملي دریز ولرو، د خلکو لپاره باس ولرو. دا په دې معنی ونه لرو چې مثلا زه باید چې طالب مانه خوشحال شي احمد محمود، دا وزه په خارج کې اوسېږم، یو ورځ تحمل نه لرم چې ایما لور د مکتب نه پاتې شي. خو په افغانستان کې بیا طالب تازه برات ورکم چې طالب ته ښه کار کوي. خو که دومره واقعا چې دغه چې خوراده د خپل لور د افغانستان ته ویسه چې مکتب ته د لاړ نشي، وظیفې ته د لاړ نشي، یا هغه خلک چې د لوګې نه مړ کېږي، ایما خویندې چې په سړکونو کې پراته دي، د جمعې په شپه چې په سرهاو خویندې په قطار ولاړ ده او نانبایان پسې یو ډوډۍ پسې بې عزت کېږي، د مولوی هیبت الله کورنۍ فامیل دغسې چلجې کوي، ولې مونږ په دې برباس نه لرو؟ د طالب ټول کورنۍ فامیل بهترین عیش او عشرت کوي، په خارج کې په دوحه کې هر چېرته تعلیم و درس وایي. او یما خويندې ما افغان خويندې په بدتري شرایط کې نه راوځ قرار لري ولې دا پخره نه کیږي راځي یوازې موږ دا ونه ګورو چې طالب نام ني نامې په افغانستان کې دا طالب جوړ کړی وو دا باید ومنلست طالب ګور قطاو طریق طالب کوله مواد مخدر طالب کې طالب کې لاس درلود انفجار انتحار به طالب کوله اختطاف به طالب کوله په افغانستان کې په معدن باندې جوړ طالب اچولی وو قاچاق هر څه طالب اچولی وو
درست
افغانستان کے پنجوس سال کے ہر ہاگا سوک چھ ظلم کھڑی بائے چمن ظالم تا ظالم ہوئی
لانڈی لانڈی خبر مساوی وقت
یعنی کچھ ماں پہ موقف کے لس کر افغانستان پر سیاست کے جوم او ډیر وخت سره معاون وم کی چیرې ما لست یو لست تر غصب میکړی ظلم میکړی په افغانستان کې هر چې ته ما د چاړې باندې او زوړان کې
اوس دا خو
تمره باجو ته هم نه ظلم
کړی
نه ظالم ته باید ظالم وای
د ځان په اړه باید خبرې ونه کو د عمومي باسته ور بشو پیژان صاحب ته پیژان صاحب ځینې وای چې دا ډول باسته د دې باس په شمول وای کومکې له خلکو سره چې په مدني فعالیتونو کې برخه واخلي دا ورته ولاره ده مثلا دا درې اوریدونکو ټلیفون وکړو دوی به حتما فکر کړی مخکې تر دې چې ټلیفون وکړي په یو موضوع باندې فکر کول په خپله د خلکو د عمومي معلوماتو د سوي لوړولو سره مرسته کوي په دې اړخ هم خبرې وکړي مننه
مننه زه د درو اوریدونکو ته د دې جرأت له امله مبارکي وایم چې دوی په دغه مختلف حالت کې چې هلته د ساک شلو امکانات هم ډېر سخت دي عام خلکو ته دی ترجیح خپل نظر شریکوي خصوصا هغه اول اوریدونکو چې پر ما انتخاب وکړي زه د نظر د ازادي په چوکات کې د هغه نظر ته درناوی لرم اما په عین وخت کې زه خپل ځان ته دا هم حق ورکوم په دې چوکات کې چې د بل نظر رد کړم او سره موافق نه یم د تبریا غواړم ولې چې حقایق ته ځان ورسوي او به طرف پاتې شي دا نور موضوع چې یادونه وسوله تر یو ځای پورې چې د ښه صاحب هغه نقاط چې ما غوښتل یادونه وکړم هغه پوهوي یادونه وکړه نو دوه ځلې تکرار نه غواړم خو موږ باید دا هېره نه کړو چې په افغانستان کې اوسنۍ حاکمه اداره د خلکو په رایه نه راغلې او موږ چې پر کومه موضوع باندې بحث کوو هغه د هغې ادارې یو بنسټ دی چې هغه د خلکو په رایه راغلی هغه د خلکو حقوقو ته درناوی لري او هغه خلکو ته حق ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې دوی خپل ژغ پورته کړي
لیکن پیژان صاحب دا چې د خلکو په رایه نه ده راغلی ستاسو ټولو نظر دا و چې دا ډول بحثونه ګټور دي په خپل هغه هر څوک چې په واک کې ویډیو وی لپاره ګټور دي غوی ته مشورې ورکوي غوی ته وړاندیزونه ورکوي نو بیا ولې غوی دا ډول بحثونه مخه نیسي
دا امدا یادونه غواړم چې وکړم دا میراث چې د تور پات دي دا رسلې چې دی او دی الته وته چې یو بحثونه په چې کې هغه د یو داسې نظام میراث چې هغه د خلکو دا د مدني ازادي ته درناوی ضروري او غوښته د فعالیت اجازه ورکړي وو کله دې دې راوشي چې د دې د حکومت راورسته یو ورسلي الته پاله سګي او دې چې د نوې جواز ورکړي چې هغه فعالیت وکړي بنا دې پر داسې باندې لاره دې باور نه لري او د خلکو په اختناق او د خلکو د اواز په چپولو باندې باور لري او دې کې کار ویلی دی دا چې دی تاسو یو نو وخت چې د چاسي باسونو د بندې دوه فرمانې صادر کړې دي دا نه اسلامي قانون مني او نه مدني قانون او نه دیموکراتیک حقوق په نړۍ کې ټولنه کې مني تاسو وګورئ سعودي عربستان تر افغانستان د اسلام نی موضوعاتو په مطالعه کې او هغه په چاره کې لوی لاس لري او حالته ښځې کولی شي چې جواز سیر واخلي او موټر وچلوي په ازاده توګه باندې په سیاسي بحثونو کې د ښځه او نر بحث ونډه واخلي. نو زه نه پوهېږم چې د افغانستان اسلام یا د سعودي عربستان اسلام څخه کوم توپیر لري او که توپیر لري طالب جمعې راباندې وکړي پر دا ستېج ودرېږي او خلکو ته ویوایي چې ما اسلام
دوی مخکې فاطمی صاحب دی او څو مثالونه ورکړل. دوی سیاسي بحثونه خو به شاید په دې کې به د ښځو د نارینه مثلا نه وي، په دې کې به فکر نه کوي چې ځینې اعتراضونه چې په داسې بحثونو کې په چارواکو کېږي دوی ځانونه بیا آسیب پذیره ګڼي.
نه اعتراضونه د اعتراض همدغه سافیو او لمړی اورېدونکي چې همدغه د اعتراضو یو شکل دی. دا که زه چارواکی وایم پر ما باندې دغه اعتراض کوي او که زه یو عادي فادم یې ټولنې هم باید پر ما باندې دا اعتراض وکړي، اما که دی واقعا دی ځان مسؤول احساس کوي هلته ځان مسؤول احساسوي زه نه پوهېږم چې اول دی چېرته دی چیرې ژوند کوي. دی د مهربانې کې همدغسې اعتراض کوي دا پر یو طالب باندې هم وکړي زه بیا دا ومنم چې واقعا د بیان ازادي ده. نو د بیان ازادي باید ټولو ته د بیان ازادي وي، داسې نه چې ته هغه څوک چې په واک کې نه وي او هغه څوک چې واسطه نه لري پر تا باندې واسط نه رسېږي په هغه باندې انتخاب کولی شي او څوک چې په سیاست کې پر هغه باندې انتخاب نه دی کولی. دوهمه خبره د غزنی د بمباري موضوع وه. تاسو ما مخکې یادونه وکړه باید اصول باید هېر نه کړو. ما مخکې یادونه وکړه چې کوم نظامونه چې د خلکو په خوښه باندې د خلکو په اراده باندې راغلي او خلک د هغه د مالکیت احساس کوي او خلکو ته دا حق ورکوي چې یو څه وایي، هغوی بیا وروسته کولی شي چې د خپل حکومتونو څخه هم دفاع وکړي. نو کله چې طالب د خلکو په رایه نه دی راغلی هغه سړی مجبور دی چې وایي دا پدیده چې هر په هر شکل یې باید له منځه یوسي، ځکه چې دا نظم اداره ده او د ځان پسې
ډېره مننه. ډېره مننه سلامت اوسې. له خپلو درنو مېلمنو د پوهنتون استاد عزت الله پېژاند، د سیاسي چارو نظر خاوند سید بلال فاطمی او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو نظر خاوند آصف صدیقی څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
زچ زو یو زله پکتیا ته انډی والا بللا چ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله زچ زو یو زله پکتیا ته انډی والا بللا چ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تر شول اخر دې څلور کالا لی دو تدیم ته گئے سړ گئے اکلی والا لی دو تدیم ته گئے سړ گئے اکلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازت چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا چی می نختای پتا باندی پیدای